رق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن که السلام علیکم و براتمون یک مرغه هیله ده چی روغ جور اخوشحال اوسی ز شافی سرداریم دا وقت پا افغانستان که ده سهار شپش بجه ده چی دلتا پا واشنگتن که ده مخصوصان نه نیمی بجه کیجه تاسی پا مکلی ده خبرونو لندیسته
د سه شنبه پر ورځ د امریکا د پنځو غټو ایالتونو په مقدماتي انتخاباتو کې تر ټولو غټ بری د میرمن هیلری کلینټن او ډانلډ ترامپ برخه شو. جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو داعش په ضد په جنگ کې د کامیابۍ ادعا کړې او په سوریه کې د روان کورنۍ جنگ پنځه کاله پوره شو.
نن چهارشنبه ده، د 1904 نوي کال د هوت د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2016 کال د مارچ د میاشتې شپاړسمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به واورئ چې د سوریې څخه روسیې د خپلو ځینو نظامي وسایلو په رایستلو شروع کړې ده، په کندوز کې داعش فعالیت پیل کړی، په نړۍ کې د غیر صحي شرایطو په وجه هم ډیر کسان مړه کیږي. په دې باره کې یو صحیح مطلب لرو. دا او ځینې نور مهم مطالب د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سئ. خوست په پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د متحده ایالاتو په پنځو ایالتونو کې د سه شنبه پر ورځ د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوری ګوند کاندید ډانلډ ترامپ او د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن له خپلو سیالانو نه میدان وګټه. ډانلډ ترامپ او هیلری کلینټن دواړو په مهم ایالت فلوریډا کې انتخابات ګټلي دي او د جمهوری ګوند کاندید جان کاسیچ د اوهایو په ایالت کې بریالی شوی دی. میرمن کلینټن په دوو نورو ایالتونو اوهایو او شمالي کارولاینا کې هم انتخابات وګټل. د فلوریډا ایالت سناتور مارکو روبیو ډانلډ ترامپ ته په فلوریډا کې د هغه د غټ بری له امله مبارکي ورکړې ده او له انتخاباتي مبارزې نه د ګوښه کېدو اعلان وکړ. ترامپ د شمالي کارولاینا، میزوري او ایلونای ایالتونو کې هم انتخابات وګټل. جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د بری ادعا کړې ده. ښاغلی اشرف غنی چې په کابل کې د ناټو عمومي منشي اینس سټولټنبرګ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وینا کوله وویل:
I promised the people of Ninghrahar that there will be no quarter given to Daesh and none has been given.
ما د ننګرهار له ولس سره وعده کړې وه چې داعش به ماتو او مات شو. موږ د هوایي قواو په مرسته او په ځانګړې توګه د ولسي وګړو په همکارۍ د داعش په ضد په پراخه پیمانه جنګي عملیات وکړل. د ملي اردو 250 عسکر چې تقاعد یې اخیستی و راغلل او په خپله خوښه د داعش سره په جنګ کې شامل شو. داعش چې وخت د ننګرهار په ولایت کې زیات ملاتړ کوونکي لرل، افغانستان، ایران او پاکستان درې واړه د خراسان د ولایت په نامه یادوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیق او څارنې نهایت وای چې د سوریې په اړه په جنیوا کې د سولې په مذاکراتو کې شاملې خواوې باید د جنگ د قربانیانو بشري حقوق له پامه ونه غورځي. پام وکړئ، د خبریالي لیسا شلاین ریپورت ته.
د دغه هیئت مشر پاولو پینهیارو ویلي دي چې د سوریې په دغه ظالمانه شخړو کې 250,000 خلک مړه شوي او د 500,000,000 نه زیات خلک د خپل ژوند د ساتلو لپاره نور ملکونو ته مهاجر شوي دي. هغه وایي:
The survivors of this brutal war are the maimed, the displaced, the women and girls.
د دې وحشیانه او ظالمانه جنگ نه پاتې خلک مایوبین دي، بې ځای شوي خلک دي، هغه ښځې او جینکۍ دي چې په عزت یې تیری شوی دی. په ملک کې داسې یو ګټ نشته دی چې هلته دې د جنگ تاثیر په ماشومانو نه وي شوی او هم په سوونو زره د سوریې ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق د دغه هیئت مشر ښاغلی پینهیارو وایي چې د سولې د خبرو ګډون کوونکي باید په سوریې کې جنگي جنایتونه او د بشریت په ضد جنایتونه هیر نه کړي.
لبل خوا د سه شنبه پورس په سوریه کې د روان جنگ 15 کال پورې شو. په دغه جنگ کې 2,500 نه زیات خلک وژل شو دي او د ټول نفوس سم نیمه برخه یا په داخل کې به کور شو دي او یا ګاونډي ملکونو او اروپا ته تښتیدلې دي. لبل خوا د روسي او امریکا لوړپوړ ډیپلوماټانو په شمول په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د بحران د حل لپاره مذاکرات شروع شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کې مونږ د سوریې په شخړه کې شامل خوونه غوښتل چې له خپل نفوذ نه په استفاده دی د کانفرنس د کامیابۍ لپاره کوښښ وکړي. ملګرو ملتونو څو ځلې په جنیوا کې د سوریې په باب غونډې کړې دي خو د روس سخت مخالفت په وجه نتیجه ورنه کړه. په عین وخت کې له سوریې نه د روسیې د قواوو د یو استولو د ناڅاپي اعلان د عمله د جمهور رئیس پوتین مخالفان او طرفداران یو شان حق پک حیران شوي دي. ښاغلی پوتین اعلان وکړ چې دیبا د روسیې نه د سوریې نه د روسیې د هوایي قواو ځمکني قواو زیاته برخه وباسي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د ایران لخوا د بالستیکي توغندیو د ازمویلو وروستۍ ازموینې غندلې دي. د ایران په ضد د عکس العمل ښودلو غږ یې کړی دی. خارجه وزیر جان محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ بیا د خبره تکرار کړه چې د غازمونې له لودز قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام د بندولو د موافقې نه سرغړونه نه وه. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر داني دانن د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د ایران لخوا د بالستیکي توغندو د ازمونې په اړه باید بشپړ تحقیقات وشي. داسې خبرونه د واشنگټن نه اوري. د بلجیم پولیسو رسل هغه د یو ټوپکوالا د نیول لپاره کوشش پیل کړ چې پولیسو باندې د تلاشۍ په دوران کې ډزې کړې وي. ګومان کېږي چې دغه سړی د خپل ملګرو سره په روس کال په نومبر کې د پاریس په خونړیو حملو کې ککړو. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون په وسط امر کړی دی چې زر تر زره دی د یو داسې توغندي په جوړولو کار پیل کړي چې په کم وخت کې د اټومي کپړۍ د انتقالولو ظرفیت ولري. له بلې خوا د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک کیونګ هی د کابینې د ویاجل غونډې په دوران کې د شمالي کوریا مشر ته خبرداری ورکړ که خپل دریځ بدل نه کړ له بشپړې نابودۍ سره به مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د جرمني په پایتخت برلین کې د موټر بم په چاودنه کې یو سړی وژل شوی دی. د برما پارلمان کیاو هتن د هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه ټاکلی دی. کیاو هتن چې د میرمن سان سوچی یو نږدې معتمد او متقاعد بیوروکرات دی له 2,250 غړو نه 3,600 غړو ملاتړ وکړ او جنوبي سوډان چې دا وخت ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له تیرو دوو کلونو نه پکې کورنۍ جنگ روان دی وایي چې په خارج کې به د خپلو ډیپلوماتانو او سفارتونو شمیر کم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې د خبرونې رپورت ده. د روسیې د دفاع د وزارت وایي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه ناڅاپي اعلان څخه وروسته چې په هغه کې ویلي و چې د سوریې څخه به د خپلو قواو یو برخه راوباسي د سوریې څخه د خپلو ځونو نظامي وسایلو پر ایستلو شروع کړی ده. د امریکا ژغ خبریال ویکتور بیتنی په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه تاسو ته اورول کیږي.
په سوریه کې روسی قواو نږدې 15 میاشتې مخکې د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد په طرفداری هوایی بمباری شروع کړې. لکن یو ناڅاپه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل ملک د دفاع او د باندنیو چارو د وزیرانو سره د هغې غونډې په وخت کې چې په ټول ملک کې په ټلویزیون کې هم خپره شوې ویلي:
считаю, что задачи, поставленные Министерством обороны и вооруженными силами,
د فکر کوي چې هغه وظیفه چې د روسیې زرهدارو قواو ته په سوریه کې سپارل شوې وه هغه تر ډېره حده تکمیل شوې ده او د هغه په اصطلاح د نړیوال تروریزم په ضد په جنگ کې بریا ترلاسه کړې ده. مګر د منځني ختیځ د چارو د تحقیق د یو مرکز یو غړي زبیر اقبال امریکا غږ ته ویلي چې هغه د جمهور رئیس پوتین په دغه ناڅاپي اعلان حیران شوی دی. مګر هغه د حملې دي چې هغه د اسد رژیم په تقوی کولو او د هغه د مخالفینو په کمزوري کولو کې خپل مقصد ته رسیدلی. هغه وایي:
At the same time, remember, the Russians were having a very hard time sustaining this expenditure.
په عین وخت کې په یاد لري چې دا روسیې ته ډیره مشکله ده چې د تداوم ورکړي. د ټولو ناول د هغه خپل فوز هم دومره الوتکې نه لري چې د ضرورت په وخت کې ترنا استفاده وکړي او د هغې فعال ساتل هم ډیر مصارف غواړي. خاغله اقبال وایي چې په دې برسیره په مجموع کې د روسیې دغه نظامی عملیات هم ډیرو زیاتو مصارفو ته ضرورت لري او له دې نه علاوه سعودي عربستان هم غواړي چې په څه طریقه په ایران او روسیې باندې خپل فشار ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت. په کندوز کې لیوې میاشتې را په دې خوا داعش فعالیت پیل کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري چې له کندوز څخه یې رالېږلې دي.
په کندوز کې د طالبانو او یوې بلې نامعلومې ډلې ترمنځ موده وړاندې جګړه شوې وه. د سیمې خلک وایي چې د کندوز په چاردرې دشتیارچی او امام صاحب کې د داعش په نامه یو شمېر وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي. د چاردرې د نوابات یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي وایي چې د دوی کلی د طالبانو مرکز دی او هغه وخت چې د داعش په نامه یوې ډلې پر طالبانو برید وکړ، طالبانو هم په خپلو ډلو کې ټول مشکوک کسان ونیول او بې وسلې کړل. د کندوز والی اسدالله عمر خیل هم وایي چې د لوالی کېدو سره سم په کندوز کې ویډلې د طالبانو پر خلاف عملیات پیل کړي وو، خو له هغې وروسته کېدای شي دوی په خپلو منځونو کې یو توافق ته رسیدلي وي او یا یې هم هغه ډله چې د طالبانو پر وړاندې عملیات کړي وو بې وسلې کړي وي.
داسې مطلق خو موږ ته مطلقه او په امارو باندې معلومات نشته، خو څو موده مخکې موږ خبر شو چې یو ګروپ په عنوان د داعش د هغوی او د طالبانو په مابین کې یو څه جنجال پیښ شوی و. نو کېدلی شي چې هغه خلکې په هغه وخت کې کمزوري وو، کېدای شي خالي سراسوي د طالبانو له خوا نه یا شاید کوم توافق ته رسېدلي.
نوموړی زیاتوي چې د کندوز په څو ولسوالیو کې د داعش په نامه ځینې ډلې فعالې شوي دي.
کله چې زه راغلم په دې اولو ورځو کې یو څه کشمکش دی د داعش په عنوان باندې په آرشیو امام صاحب دی نقطو کې روانو. هلته د منګم بازی عملیاتونه وو، دوی هم ډیر په هغه عملیاتو کې زیات تلفات لیدلی دي. نو یو څه سراسیمګي په دوی کې پیدا شوې وه. نو لغه نه وروسته نه یم خبر چې په کومه پیمانه باندې اوس داعش دلته موجود ده، خو له اوازو خبرو نه موږ ته چې بعضی خبرونه رسیږي داعش موجودیت شته ترې وه.
اسدالله عمرخیل وایي چې دوی د خپل جهاد له وخته د کندوز ټول هغه کسان پیژني چې اوس له دولت سره په مخالفت کې دي. نو د هغو خلکو له لارې مخالفینو ته پیغامونه هم استولي چې په کورونو کې طالبان اوسیږي.
هغه خلک چې پیسې په ماکلیو باندو کې د دوی د طالبان اوسیږي هغه ټول راغلي دي دلته، یا د تبریکی په عنوان یا د بعضې روابطو په عنوان باندې چې له دولت سره همکار دي. نو موږ د هغو په ذریعه باندې دوی خلکو ته بعضې پیامونه ورلیږلي دي، خو تر اوسه پورې داسې یوه غوڅه فیصله نه ده سوې چې موږ په هغې مطمئنه سو چې وایي چې سل په سلو کې د کندوز ټولې خبرې مخ په حال روانې دي. یو تعداد خلکو څو ګروپونه دي چې هغوی له موږ سره ډېر ښه روابط ساتلي دي، هم د موږ له امنیتي ارګانونو سره هم له موږ سره. نو په مجموع کې موږ وایو چې د ډېرو ذهنیت ښه ده.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د میرشیخ کلی یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی کلی ته دوه میاشتې وړاندې څلوېښت کسیز ډله چې مخونه یې په تورو نقابونو پټ کړي وو ورغلي وو او له هغه ځایه د چاردرې ولسوالۍ ته خواره شوي دي. دغه سړی په دې نه پوهېده چې مخ پټي کسان څوک او د چا خلک دي، خو په سرونو یې ټوټې تړلې وې چې کلمې پرې لیکل شوې وې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
پکم سو بدی تڑلے ما
تاسې پام وکړئ یو صحیح مطلب ته. د نړۍ د روغتیا د سازمان په یوه نوې څېړنه کې د دې تخمین سوی چې په نړۍ کې چې په هر کال کې تقریبا 12.6 میلیون کسان مړه کیږي، څلورمه برخه یې د غیر صحي شرایطو په وجه مري. دغه سازمان وایي چې که د چاپیریال د صحي شرایطو غم وخوړل سي، نو د زیاترو مرګونو مخنیوی کیدای سي. لیزا شلاین امریکا ژغ ته دغه رپورټ راستولی دی. په راپورټ کې ویل سوي دي چې د چاپیریال ضررونه لکه د هوا، اوبو
او خاورې ککړتیا، د کیمیاوي زهرجنو موادو سره تماس درلودل، د هوا د حالاتو بدلون او د ماورا بنفش وړانګو تاثیرات څه د پاسه سل ډول ناروغتیاوې او زخمونه راپیدا کوي. رپورت وایي چې د جنوب ختیځ آسیا او د لویدیځ آرام سمندر د سیمو زیات شمیر خلک په داسې ناروغیو مړه کیږي. لس کاله مخکې ډېر خلک په ساري ناروغیو لکه اسهال ملاریا مړه کیدل، چې دا ناروغي د ناپاکو اوبو، د حفظ الصحې د نه مراعت کولو او داسې نورو له کبله ورته راپیدا کیدلې. خو د تیرو لسو کالو په موده کې د ساري ناروغیو په وجه مرګونه کم سوي دي، ځکه چې یو زیات شمیر خلکو ته پاکې اوبه رسیدلې دي او د حفظ الصحې غم یې خوړل سوی دی. رپورت وایي چې اوس غیر ساري ناروغتیاوې چې د چاپیریال د غیر صحي شرایطو له کبله راپیدا کیږي ډېر خلک وژني. د نړۍ د روغتیا د سازمان د عامې روغتیا او چاپیریال رئیس ماریا نیرا وایي چې په دې کې 8.2 میلیون خلک د هوا د ککړتیا له کبله مري، چې پکې د تنباکو د څکولو څخه راپیدا سوی لوګی او دودونه هم پکې شامل دي. هغه وایي
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems that we are facing today.
انتقالیدونکې ناروغتیاوې چې موږ نن ورځ ورسره مخامخ یو، د روغتیا ډېرې زیاتې ستونزې دي، ځکه نو که موږ د چاپیریال دغه خطرونه لیرې کړی سو، نو موږ به د سختو ناروغیو په مقابل کې خوندي او مسؤون یو. د نړۍ د روغتیا د سازمان په رپورټ کې ویل سوي دي چې دماغي سکتې، د زړه ناروغي او تنفسي او سرطاني ناروغتیاوې د چاپیریال څخه د راپیدا سوو ناروغیو په درو کې دوه برخې تشکیلوي. نیرا امریکا ژغته وویل چې دا به هیوادونو ته ډېر اقتصادي وي چې لږ پیسې د ناروغیو علاج ته او ډېرې پیسې د دغو ناروغیو مخنیوي او وقایې ته تخصیص کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورت ده. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي خبرداري ورکړی دی چې که تهران د لویدیځ سره د اټومي موافقې څخه وروسته له زیات سوي تجارت څخه ګټه وانخلي، نو د دې هیواد لپاره به یې نتیجه خرابه وي. خبریال هنری ریجول په دې اړه له لندن څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د ایران د جمهور رئیس د مامورینو رئیس محمد نهاوندیان د برطانیې د صدر اعظم سره د غونډې نه وروسته په لندن کې د شاهي متحده خدمتونو په انسټیټیوټ کې د خبرو په ترڅ کې د خپل سفر دلیل په باره کې ډیر صمیمي و. نهاوندیان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
After this nuclear deal, there is a real serious opening up in Iran.
د دغه اتمی موافقه نه ورسته د اقتصادي روابطو لپاره په ایران کې واقعي او جدي لار خلاصه شو. که دا واقعي نشي او کوم نتیجه ورنکړي، زیان به له هر سنجش نه بهر وي. د تهران په خلاف د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي بندیزونه د اتمی پروګرام سره ارتباط نه لري. د ایران د تیر کال د بالستیک توغندۍ او د ازمایښت نه وروسته نوي اقتصادي بندیزونه ورباندې ولګېدل، چې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په نظر دغه ازمایښت د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړونه ده. مګر نهاوندیان انوای د دغو یو اړخیزو اقتصادي بندیزونو له ویرې د امریکا د متحده ایالاتو نه بهر بانکونه د ایران په مخ تړلی دي. نهاوندیان ان بیا وای
نان یو اس بانکس شود نات بی لیمیټډ ان انی کایند اف بانکینګ ترانزکشنز وذ ایرانین بانک.
د امریکا متحده ایالاتو هیڅ بانک باید په هیڅ ډول د ایرانی بانکونو سره په بانکي ورکړه راکړه کې محدودیت ونه لري. په سوریه او یمن کې جنگونو په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړی دی. نهاوندیان دا خبره رد کړه چې ګنې د شیعه سنی جنجال روان دی، مګر په ریاض باندې یو څه اعتراض وکړ. نهاوندیان زیاتوي
When it comes to Salafi thinking, which is unfortunately funded by billions of dollars, then that creates
کله چې د سلفي د مفکورې موضوع راپورته کیږي چې له بده مرغه په میلیاردو ډالرو سره تمویلیږي، دا بیا د جنوبي افریقا پورې داسې ډول ډلې پیدا کوي چې نور هیڅوک نه مني. دا ډول مفکوره هیڅ د زغم وړ نه ده. نه، دا د سنی شیا ضد خبره نه ده. نهاوندیان وویل ایران د سوریا د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې په جنیو کې روان دي، مګر د شاهي متحده خدمتونو د انسټیټیوټ رئیس ملکوم چلمر انوای د دیوې خو نمائندګي کوي. چلمر زیاتوي،
But no mention, of course, of the role of Shia militia or Hezbollah or all the other things which the Iranian
البته د شامل شو یا د حزب الله یا د نورو ټولو شیانو د رول نوم یاد نشو چې د ایران سپای انقلاب په سوریه او نورو ځایونو کې داخل دي. خای چې په دغه خبرو کې واز د تهران نظر څرګند شوی وي، مګر څارونکي وای ادا د ایران د کوشنو بل نه خانه خانه ده چې غواړي د لودي سره په راتلونکي کې خپل روابطو ته بل ډول بڼه ورکړي.
خوستان نه بجې او شپږ پنځوس دقیقې خبرونه یو پای کې د مهمو خبرونو غټې کې د متحده ایالاتو په پنځو ایالتونو کې د سه شنبې په ورځ د جمهوري ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د خپلو سیالانو نه میدان ګټلی دی. ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن دواړو مهم ایالت فلوریدا وګټه او د جمهوري ګوند کاندید جان کاسج د اوهایو په ایالت کې بریالی شوی دی. میرمن کلنټن په دوه نورو ایالتونو اوهایو او شمالي کارولینا کې هم انتخابات ګټلي دي. په عین وخت کې د فلوریدا ایالت سناتور او د جمهوري ګوند کاندید مارکو روبیو ډانلډ ټرمپ ته په فلوریدا کې د هغه د بری له امله مبارکي ورکړې ده. مخکې ګمان کېده چې ښاغلی روبیو به د فلوریدا انتخابات وګټي. ټرمپ د شمالي کارولینا او ایلونای ایالتونو کې هم انتخابات ګټلي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو د داعش په ضد په جنگ کې د بری ادعا کړې ده او وایي چې د افغانستان د امنیتي قواوو توان دومره زیات و چې د داعش جنګیالي د شمالي د ننګرهار په ولایت کې تیتو پاره کړه. اشرف غنی په کابل کې د ناټو له عمومي منشي این سټولټنبرګ سره د ګډ مطبوعاتي کانفرنس دوران کې خبرې کولې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیقاتو او څارنې نهایت وای چې په جنیوا کې د سولې په مذاکراتو کې شامل خوایو باید د جنگ د قربانیانو بشري حقوق له پامه ونه غورځي. د سه شنبه په ورځ په سوریه کې د روان جنگ 15 کاله پوره شو. په دغه جنگ کې د 2500 نه زیات ملکي وګړي وژل شوي او د ټول نفوس سمنیمه برخه یا په داخل خپل هیواد کې بې کوره شوي دي او یا ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د ایران لخوا د بالستیکي توغندیو د ازمویلو وروستۍ ازموینې غندلي او په نړیواله کچه د عکس العمل ښکار کولو غوښتنه کړې ده. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ په استرالیا کې وویل چې د دغو توغندیو ازمویل له لویدیځو قدرتونو سره د اټومي موافقې نه سرغړونه نه وه. د بلجیم پولیسو وروسته له هغې د یو ټوپکواله د نیولو هڅې پیل کړې چې پولیسو باندې د تلاشۍ په وخت کې ډزې وکړې. سپینې ماڼۍ کې وباته د امریکایانو په سفرونو باندې لګېدلي قیودات نرم کړي دي. د شمالي کوریا دولت مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون په واسطه امر کړی دی صرف زره د داسې توغندي په جوړولو کار پیل کړي چې په کم وخت کې د اټومي کوپړۍ د انتقالولو ظرفیت ولري. د سه شنبه په ورځ د جرمني په پایتخت برلین کې د موټر بم په چاودنه کې یو سړی مړ شوی دی. او د برما پارلمان کیاو حتن د هغه هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه د ټاکلی دی. نوموړی چې د سان سوچی یو نږدې معتمد او متقاعد بیوروکرات دی له 1252 غړو نه 308 غړو ملاتړ وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څور شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې بنن باران وسی او په هرات کې بنن اسمان ځای ځای اوریت بی او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت بی په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل درنو اوریدونکو د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ
رادیو آشنا